به جیسوی السلام علیکم تازه دی رادیو خبرونه اوری چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي نن د یک شنبه ورځ ده د ورځې استنبلې څلرمه د اگست میاشتې 25مه په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدل شي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوری چې د بریتانیا د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ځینې افغان نجونې نهیلې سوي دي د خبرونه په خبرونو پیلو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده میلانی جولی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته بل لوریته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندېښنه څرګندوي دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم کار په تګ راتګ کې د ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان شوزو او انجونو ژغونه واوري د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي دیر لسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د فتنې لبیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دی د غرض د شوزو ژغ چې سندری نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یو په لوړ आवाज ویلې او رات بلل سوی دي د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په یوولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان نورستان ننګرهار کنړ لغمان پنجشیر کابل لوګر پکتیا پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي د بیان لمخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو خاورو او دوړو اټکل کیږي د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله د لوب چې د شپږو هیوادونو افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل او پرون پایته ورسېده په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله دا خبر روټرز خبری ایجنټ تیر ماښام ورکړ لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټ د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی تبدل کده چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د مندنې ل عملیاتو سره یو ځای سو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شهر کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ درې کسان یې جل او اتنور اټپیان کړل پولیس ویلی چې دا حمله نیول سیوی هلک نه د کړي خو هغه لدې حمله خبر وو مګر چرواکو ته خبر نو ورکړي د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد د مبارزه اداري ویلی چې چرواکو تروسه اصلي بریټ کونکي نه دی موندلې د اداره وی چې د دې پیښه احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یوړه د افتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغه سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي له تیر اونۍ دغه سیلابونو چې د پښکل ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي په بنگلاديش او هند کې لږست لږ 240 کسان مړه کړي دي د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې روسي سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر ویپاڼه اعلان شو چې اوکرينیانو د خپل هواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله شغل زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي د فرانسې دینو رسنوی راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټلګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایي ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څیړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب سوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. ورزو د راپورونو برخې ته د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلانې خوشینی کړي دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمي کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو له مینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ استرګې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لارې موږ وکولی شو.
25 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډېدو له کبله ډېره ناامیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرخ کړه کې بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان نجونو لپاره، د افغان میرمنو لپاره هغه بورسې چې خو چې دوی اعلان کړې هغه په دوی باندې باندې دا ډېر زیات دی ناامید کوون کې ده. زه خپله یو د هغو محصلین څخه یم چې دا هیله لرم چې همدغه د بورسې د لارې زه وکولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې د زرهاو محصلین دي، نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان نجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي، خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پاڼه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د رواني اګست میاشتې په 6 پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل دکتورا کار کوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو 7 یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړی وای، 50 نفر ته رسول او خاص ستنم افغانستان انجونو ته ورکړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجونو لپاره د تعلیم دروازې بندي، په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم بخپله ده چې افغانستان انجونو بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماسترۍ د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
مومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړې دي. بلخوا ځینی پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمېرې وړاندې کړي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانی پوځیانو سره د بد چلند اداوی رد کړي، خو یو شمېر پخوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبې په ورځ د اګست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرستو یو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
جمهوریت د سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. د دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، لغی ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجنه عمومي عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړې، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو د هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله. خو له نیکمرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپلو کورنیو سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برې حمایت نیروایم
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګیده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13مې نیټې پورې د خپل سرو نیولو 18 قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو لاس او 15 قضیې هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او اوس هم د منځني ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو وار بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
داسې مهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچیان په ګاونډي مصر کې راټول شوي وو. د اسرایلو بیګانیو پرله پسې حملو د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 150 زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوو ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یولس غړي هم شامل دي چې کور یې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې په نښه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته یې د 30 کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلي دي چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړي وررسېدلي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړي د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړي د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو خبريال شمیرلې دي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یوه اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلي ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. له سلو باندې اسرایلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوشی شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا 130 تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلي پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکي وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړ پوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون ماښام د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو باخبره مصري استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به یې مصري او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلي پلاوی کې چې د پنځشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جګپوړی سلاکار بریت مکګرک کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باخوج را نسکور وای لکه وشکه، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، اوس په ولې زره چاو دی وای سپېڅلې، کې ته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وای چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې ځوان نسل په تیره بینجنو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره، نه دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنو دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکي وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لومړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در
پیش. هیچ کلا دستی وقت ندهی رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزی نیزوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقت تیروی. توی پټولنی سورسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د خوانسي کتابونه هم نلولي. څه خو له د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویلولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست مانده نمیتونی.
د طالبانو د حکومت بندیزونه چې د ښځینه و په زده کړو یې لګولي دي د دې لامل شوي چې یو شمیر ځوان نجونې له کتاب لوستلو څخه هم لرې پاتې شي. افغان ځوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که تاسو ته ووایم ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فعلاً مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرمه چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلې یم، کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا د تنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوې. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده، خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
که درته ووایي چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي له ځانه راته ووایه، د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو، عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لریځان کې بس تلم هغه میزان ته راوړل، اوس دونه غلی ځان ته نشي متللې، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي افسوس کتابخانه یې المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځمه ورپسې ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه م نه وځمه. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کومه. او نور عموماً انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلمه هغه وایم، او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره، ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه. خپله مې کتابونه لیکل، یو څه څېړنې مې کولې، لیکنې مې کولې. ومې لیدل چې ډېر کاله مې دومره لیکنې وکړې، دومره دغه زحمت مې ویستو، هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو. همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو. کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت، بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم. بېرته په څنګ کې تشویق کوم چې نه، خپله وړتیا مهمه ده، خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي. خو دا چې ناهیلۍ اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم، نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده.
بله، تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده یو بل تاوان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نه سئ کولی کتابتون ته لاړ سئ، کتابونه واخلئ او ویل ولئ.
بلکل، زما خو خپله شخصا همدا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې. زما نه په سن کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو، هغو ټولو ډېرې کمرنګې شوي دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي، مخنیوي دوی ډیری دی یار خبره کې ډیر سړي نه کیږي ولې دا وکول راوتې دا خبره دې څنګه وکړه دا انسان زړه تورې زړه ماته جنجال نه ډیر جوړیږي هم کورنۍ مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې به په یو پیغلې باندې نو عموما ډیر دل سره د کیږي زړه تورې کیږي نو تنه زما نه زما پسند کې زما خوار خوندې زما ملګري چې هم د کابل کې اوسېږي ډیر فعال وي ډیر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم د دې دلیل حکومت دی نو بالکل بس ما دا خبره غلطه نه
په دې علت چې یو ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ
انشاءالله انشاءالله موږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یو ورځ راشي چې موږ درې کاله تیاره چې موږ تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بندې دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېره مهمه ده په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی او بیا په دغه رقم شرایطو کې خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه په هغه اړه یو څه ولیکي هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي دا خبره ده سپېشلي صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی په خپل مسلک کې لیکل کوي او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره بیا په دا رقم شرایطو کې ډېره مهمه خبره ده د په ژوندون یې د اثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي او د اثار لوستل د سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه یعنې د کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یې ووایي هغه شاړخونه یې هم رابرسېره کړي او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دی په آینده کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه زما خپله همدا غوښتنه ده یعنې دوی باید مطالعه وکړي اثار ووایي د لیکوال د یو کتاب اوس خو څوک لري چې کتاب رانیسي مطالعه کړي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي لن موري سره مې مرکه کړي خاغلی سپیشلی د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه درم زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوي دي د کندهار میشتې مطبوعاتیان نو بیا ما د طلوع افغان کې ولرې پیل کړه کندهار میشتې مطبوعاتیان هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و کندهاریان و خو کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و یو ټوک مې مخکې خپور کړی و سل نفره و چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نه هم پکښې کې وې او دا اوسنی ټوک چاپ شوی په دې کې سل تنه دي یعنې ما په دا دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه اخباري کالمونه دي چاپ شوی دی یو دی د پیغلې زړه ادبي ټوټې دي او یو دی تا شویل چوپڅه چاته مو وایي کالمونه دي او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات مې په ادبي ټوټو کې را بیان کړی دي په لاندې ادبي ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دي د ټولنیز نه خوځ مې بیان کړی دي د ادبي ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دي دا زما لومړی کتاب چاپ شو به ډېر خلک خوښ کړي نو غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم ترڅو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب ترلاسه کړي نو د نزدتون سره به ان شاء الله په لاس باندې ورسې خیر سره
ها که استاد نن څه وکټنه وکم یاوه ادبي ټوټه چې یو چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبي ټوټه کې په یاد مده چرته وایې
ما خپل لور ته شی لیکلې وو نو اجازه به توایم دمه په 2000 کال کې لیکلې دي
بس خپل د اجازه چښتنه نه سترته وایې
ژوندۍ وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه رنجې لوري د غزما خړ په چدر واخله د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکره کوم مرغلری جر پاتی ک دلته ستا وشکه څه چې ویني دي هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري ستدی او مسكين معلم لوري دی او کمزوري معلم لوري دی
ډیر کولای
ژوندۍ وسه
دا یوازې تاسې د لور پاک نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا دا وایي بور مور لدیر جلا څخه د وښکو چې نیو چې سوي وي په هیڅ سر نه خلاص دی هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تر نه خبر از مدرسه ورن زمانه پرې درې شیدان کړی دی او ته وایي چې افغانستان جوړیږي
bale رازو نور پښتنو ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب مو تل کړی دا د دې په اړه ته وغږی کې دي کوم ژورنالستانو ژوندونه راخېستي تاسو ویل او کسانو چې کار کوي په قندهار کې کړي قندهار نه یې بندر پاک لبانی دوی راپور یخ پراورن درلوده. داره تو وید سنگه پا دی فکر کسوی چی اوازی دیو غو جورنالستان و جون را وخلی چی اوازی قندر تای کار کرده؟
نو پنور برخی که تذکیره وی شایران تذکیره و ده لیکوالان تذکیره و خو ده مطبعاتیان تذکیره منه و ترسول گسته وی پخواه ده جورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلی و غدیر بخواه چپ سوی وی ده کندر پا طول افغان ده پر ما گوشتی اما یو مزمون رو پیدا که من ترتی ده غزوان خبریالان جورنالستان تشویق سی پدی کتاب که سلطان کسان جمع کری دی چه پدی که یو شمیر داس خوندی دی چه اغا هم کندر تا کار کری و پا کندر که اوسنسته خو باید نمونه جوندی پا تسید مثال پا توگه لکه رشیده امو پا نامه خواه پا متواز کار کری و لیه کندهار که یا مثلا یو خارجی خبریال و دکتر جولیا پاول دا هم کندهار که مطبوعات کار کری و دا دشود دیر کسان دی پا سل کاسه می جمع کری دی سل کاسه مکی چپ سی و
کله چې دی ځوان خبریالان او ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلی ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلی
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوي دی او خو دې خپل ما سپیشل کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه ترلاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیکوي بیا غوا ټول افغان شپیدل هم دې ډیرم کاری سره کور په ژوند لیکوري بیره کولی به زه ورته مرکه به ورسره کولی هغه چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطابق کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځای نه دی یو څوک چې زما کار ته په درسته ګوري په خبر کې چاپوي اخبار خبرو ته په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دی لا هڅه دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکټ متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دا غادي تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کومیا و دې سموته انګیزه ورته پیدا شوې سره زم دې یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړ یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه څه لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا قسم کې اول عمرای مثلا په بولتون کې اول عمرای ولزم ماته به هغه فکر کړل او زه غواړم چې هغه ځوان راټول کړم هغه ځوان چې ټولنه کې ښه کار کوي هغه ځوان چې شه مدني فعال هغه څوک چې د مور په ارزښت خوشاله وي ولدا چې ماته راپیل کړی زه به دغه ځوانان راټول کړم بیا مال ور دغه بخښه کار دی نو هغه ول زه دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس د تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلی او څو لیکي تاسو به څور توایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي لس کتاب دی مطالعه کې 15 کتاب دی مطالعه کې یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب دی کله د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسله کې شته غواړي کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو په کتاب ولیکي در مخه تاسو اول خپل ذکر بشپړی کړئ کله چې موږ ذکر بشپړی کړی زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي ډیر وخت کتاب ته ورکړئ د کتاب سره ملګری وکړئ کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي تاسو سوالو ته جوابونه وایي نه د تزیریږي نه د خوبدای کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه ده وس نه کو ستاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډېر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم
bale له ځان راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخي کوي او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا څه رقم یو اسي
دا موږ په کندارې سره زب کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې خو به دی ول دا شعر چې دی دا شاعرانو لکه اولادونو داسې دي زه چې بیا غواړم کتابونه ګورم لکه اولادونو داسې دي هر کتاب مات دوغه ګران دی لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي تر څو مره رسېږي او ټولنه وړاندې کوي ټولنه د خدمت لپاره کتابونه دوغه مهم دي ویني کرش لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه مخه دا کتاب باندې نوښته چې هغه ټولنه لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لوري را پیل کړي په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو دا کتاب نوښته کړو چې هغه ټولنه کې مثبت بدلون راولي د خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تر ته په کالو کې ځایږي خوشاله چې روسیه باندې زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو دا دی ایډیټ سو دا دی ترتیب سو دا کتاب ما درې کال خوري کړی دی اما دا و چې آلمان ته غلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ تیری کړی بیا مې په ځین نه ودغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زامت په هغه خبرو سره کتاب چاپ سره څونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کوي بیا ما هڅه یې بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر آلمان شې دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري خو خدای نور څوک واچي سفرنامه یې خلک سي نو به مولي تلسي
bale لیکوال تاسو مهمې نقطې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې کله یو څه لیکئ، که هغه اخبار ته لیکل ورکوئ، که هغه د کتاب په بڼه لیکئ، که مجلې ته لیکل ورکوئ، نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوره او یو ښه څه وړاندې کړئ ټولنې ته او نورو ځوانانو ته. په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړئ، کله چې لومړی موخه دا چې کتاب ولیکئ، څومره باید د تا معلومات پخئ، څومره باید هر شی رښتینی وي، څومره د املا ښه وي، څومره هغه د کتاب محتوا ښه وي، په دې خبرې وکړئ.
موږ وخت داسې بېخي تنقید ځوانانو د کتاب چاپل ډېر موږ علاقه درلوده کتاب چاپ کړو. بیا په کوټه کې عبیدالله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی، نه درویش دورانی ته مو وویل درویش ته موږ غواړو یو کتاب چاپو، خو باره بدرت نه ویل چې مې چاپوئ، د بول صبر وکړئ، صبر وکړئ، مطالعه وکړئ. موږ په زړه کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کړو. اوس پوهېږم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کول. بیا به ده ویل تاسو اوس لیکنې وکړئ 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 لیکنې وکړئ، بیا وخت به تاسې په دې کې چڼ وکړئ. سړی باید کتاب چاپولو کې تلوار ونه کړي، ځکه که بل کتاب چاپ شو بیا ستا له لاسه ووتئ، بیا ستا کتاب نه دی، بیا د ولس کتاب دی، بیا خلک نقد پر کوي، بیا سړی په زیرېږي. که خدای نکړه په کتاب کې نیمګړتیاوې ډېرې وي، نو زه وایم کتاب وځنډوئ، خپله علمي پانګه زیاته کړئ، دا کتاب وړاندې کړئ چې خلک یې په تېر په خپرولو ښه واېسېږي، په چاپ یې ښه واېسېږي، لوستونکي یې په لوستلو باندې ښه واېسېږي، او خلک افتخار وکړي چې ما پلاکې کتاب ولوستئ، دغه دغه شګړې مې ترلاسه کړې، یا ما ته یو فکر راکړئ، مثبت فکر یې راکړئ. نو زه هم کتاب مازې په نامه کتاب باید نه وي، دا کتاب باید داسې وي چې دا ولس ته پاتېږي، راتلو وختو ته پاتېږي، خلک پر دې باندې قضاوت کوي. لکه اوس موږ په سلو کالو مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو، د بیبي صاحب په کتاب قضاوت کوو، د بېنوا صاحب په کتاب قضاوت کوو، د علامه رشاد بابا په کتاب باندې قضاوت کوو، د قیام الدین خادم صاحب، د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي، افتخار کوو. بیا به راتلونکي نسلونه زموږ کتابونه ګوري، که ښه کتابونه وایي افتخار به کوي، او که نه وایي به چې وړه داسونه کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي. نو ځوانانو ته پکار ده چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپله مطالعه، خپل د کتاب سره مینه، د پوهانو، لیکوالانو، مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي.
بلې سپېڅلی صاحب، تاسو شعر و شاعرۍ سره څنګه یې؟ آیا شعرونه هم لیکئ لولئ؟
وخت مې شعرونه لیکله، و شعرونه مې وخت لیکله، ځین شعرونه په ځین ځای کې چاپ شوي هم دي، خو شعري ټولګه نه لرم، خولۍ ولې په مجلو کې چاپ شوي دي، په اخبارو کې چاپ شوي دي، په سایټو کې خپاره شوي دي، او یو ډېر مشهور شعر دی چې هر څوک مې ویي وایي دا به تا خامخا راته وایه.
هماغه شعر به چې خلک یې غوښتنه کوي اوس موږ ته هم وایي.
هغه شعر ډېر مشهور دی، وایي: ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه.
بلې،
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باړخوج رانه سکور وای لکه وشکه. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای، را سره چې دونه زور وای لکه وشکه.
ډېر ښه.
او اوس به ولې زه راچاو دی وای سپېڅلی، اوس به ولې زه راچاو دی وای سپېڅلی، که ته داسې غم خور وای لکه وشکه.
ډېر ښایسته سپېڅلی صاحب، ډېر ښایسته. راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لرئ؟ آیا کوم بله طرحه د کتاب لپاره په ذهن کې لرئ؟
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې، یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم، د ارغن له غاړې د راین تر څپو. د کندهار د ارغن غاړه ده، دا د کتاب نوم دی، د ارغن له غاړې او په بن کې بیا غټ سیند دی، راین، د راین تر څپو زما د سفرنامې نوم دی. په دې کې به زما د ټول هغه سفر حالات چې څنګه له کندهار سره وتلی، کابل ته راغلی یم، بیا قطر ته راغلی یم، د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت، او بیا په المان کې اوسېږم، په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی، بیا دې سفرنګي کارونه کوم، دا ټول شامل د خیر سره د لوستونکو زما په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري.
که په دې خبرې وکړئ چې کله یو څوک کتاب لیکي، نوم څومره مهم ده؟ چې همداسې لکه تاسو جالب نوم ټاکلی ده، د کتاب نوم څومره لوستونکی هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي؟
لکه څوک د کتاب محتوا مهمه ده، دغه د کتاب نوم مهم دی. چې ما مخکې ویل د کتابونو خو اولادونه دي، د لیکوالانو دپاره نه، نو اولاد چې سړی پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي، کوښښ کوي چې یو ډېر ښه نوم پرېږدي، هغه ستی که نه دی؟ نو څونه چې د اولاد دپاره د نوم کوښښ کوي، دغه د کتاب دپاره، د مقالې دپاره چې څونه مهم نوم وټاکل شي، هغه دغه پیدا کوي لوستونکي ته کتاب راپورته کوي، داسې پوهېږي چې ولا په دې کې تر اوسه وګوره څه پکې کې دي. یو چا ویل ده په کراچي کې روان وم، په وړې کې کتابونه پراته وه، بیا چې موږ تل د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی، د مینې غېږ، د سیمې راپورته کوي، ما ورته نور نه دی دغه نوم چې وکړي، نوم یې ډېر خوند راخي. او بیا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم دا کتاب لیکلی و، او بیا مې د کتاب راواخیستې، د نامه په خاطر رانیوي.
بله،
دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استادانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغوی چې خپل کتاب لپاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو، د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورا چې مایې راپراکاږي. نو د کتاب لپاره بیا نوم دغونده مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مخالې لپاره بیا هغه صدیق دغونده مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې، خپله فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ور باندې کوي؟
ډېر کوښښ کوم، د ملګرو سره مشوره کوم، خپل رائے میں خوشی وجہ خاطر چې ډیر نو ما اړو سر اړو می اړو می په نوغه د لیکوالانو خبرین په زین کینو خمه خاله مشوره سره ای خو ډیر دغه خپل ځکه کتاب زما دی به زغ په نو پکښته اولاد زما دی به زغ په نو پکښته
ځوانانو ته په اخره او پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکن وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکي که تاسو لخلی او څه خبرې ورته ولرو دا به ډیر ښه وي
ځکه کله ځوان نو مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ما ته ځکه ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکي تل هڅاند اوسيږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالی کله شاعری کله نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسوي باید هغه ته مخه کې خپل وخت ضایع نه کړي ځکه اغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخلو قدر کړی که چا د وخت قدر نه کړی وخت د وخلو قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتون کې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توی کې او مایوس نه سي د مایوسۍ په نامه باید هیڅ ونه پیژني کار 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 هڅه 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 او کوشش ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بيخي ټول پر ځوانان ولاړه ده نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو پو لایک په اصلي دی ولوم سنبال ځوانانو ولرو نو ځوانانو وخت مزه کوي خپل راتونکي د سبا رسول په څیر روښانه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
درنو دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
په سلامونو مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مبتدا د بیبي هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخي داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو خو زوی او پلار د خدای لدی ازمایښته بریالي وتل نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبه شریفې جوړېدل دي د خون کې په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو
نن مو اوله موضوع ده د کعبه شریفې ودانول حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودان کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به ویله اے پاک او لوی خدای زموږ د هڅې ومنه ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې اے خدای موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي موږ ته د عبادت لار راوښیې او پر موږ مهرباني وکړه ځکه ته بخښونکی او مهربان یې اے لوی خدای په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو دا ودانی یوازې د عبادت لپاره نه ده بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز وو له برکت څخه د کور او د عالمانو د لاښوونو مرکز ټاکل شوی وو مخه او مقصد دا وو ترڅو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لکوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل سو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفکی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېنستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطې اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی، هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلي وه راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاڅون یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړم. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص شوه. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. له کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي وه، د هیواد د امنیت غوښتونکي وه، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع زد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نام ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابر کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. پم دی هلا ل تاسو مختنه داده چې ل درسي سات ورسته ل نننی لوستل شوی درس خپې استفادی په خپل کتابونو کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړی. نننی درسي سات همدلته پای ته رسو. تخته پمن
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز بانر آتا خپل پیغامونه پریجدی. دا واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.